سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونې ته مو زه فريد سيال د مين احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکو نن ویلي چین د افغانستان لپاره نومړی چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی په غوته سورینو کې چې طالبانو خبر کړی دی لیدل کېږي چې چین نوی سفیر جی واشنګ خپل باورلیک د طالبان رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته سپاري پارک نن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم هم نیول شوی و چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره له نږدې اړیکې پالي او سفارت هم په کابل کې پرانیستی دی سره له دې چې چین خپل نوی سفیر د ځانګړو تشریفاتو له مخې په کابل کې معرفي کړی دی د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ایش خراسان څنګه د اندېښنه څرګنده کړه ټامس پرون په واشنگټن ډي سي کې د سټمسن په ترنیز مرکز کې ویل شو د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا له هغو د هغو ډلو په پټنځای بدل نه شي چې پر متحده ایالاتونو متحدانو یې د برید نیت لري ښاغلی اوس ډېر زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د طالبان مبارزه بریالۍ وه او د داعش لږ تر لږه حتی هغه مهم غړي یې وژلي دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو باندې کار کوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریکي طالبان یا ټي ټي پي ته اندېښنه څرګنده کړې ده ویلي دي چې دا سیمې ته تر ټولو خطرناکه ډله ده او په ځانګړي ډول په پاکستان کې په وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ ایراني رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې راپور کړی دی چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علي خان دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبرې وکړې د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیلې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرې د مابه په سیمه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي بلورته اسف علي خان دورانی وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري د شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع به وکړي د په دې برخه کې څه شرط او قید وړاندې نه کړه کیم جون اون د خبرې پر اوکراین د روسیې برید ته په اشاره سره نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړي کیم جون اون پرون روسیې ته تللی و واشنگټن اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعت وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چرواکو په وینا پینګیانګ د سمندر لور ته دوه بالستیک توغندي وغوښتل او اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین نن اروپایي پارلمان ته ویل اروپایي کمیسیون به اوکراین کې دوالو ته د موقت خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي هغه اوکراینان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د کډوالو لوګدې پروسې استثنا دي د کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمنې کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي د زده کړو زمینه ورته برابرېږي او کورونه هم ورکول کیږي د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په بېلابېلو هیوادونو کې پناه اخیستې ده تاسې خبرونه واورېدل وړاندې درته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د ایش خراسان څنګه یو جدي ګواښ بللی دی او خو ویلي دي چې طالبانو د دغې ډلې وړتیاوې کمزوري کړې دي په دې اړه به وړاندې درته جزئیات ولرو په دې موضوع به هم تم شو چې په تېرو څو ورځو کې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې بنده وه خو افغان سوداګر شکایت کوي چې څبان د دیرش میلیونه ډالرې بالونو ته زیان اوښتی دی همدارنګه دغې لارې له بندېدو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم تیزه شوې ده کندهار ته به ورشو چې په لومړي ځل له رومیانو څخه د رب جوړولو فابریکه پکې جوړه شوې ده
مرته اوبو رومیان راچو د ماشین په واسطه د اوبو رومیان راځي ادرې فوارې چلانې دي فوارې
د چیه دغه فابریکا په کال کې د څومره دروب جوړولو ورته لري په دې اړه درته روسته تفصیل درکړو او دا به هم را سره واوري چې په لیبیا کې د سیلون لامل دا ویرشته چې تلفات تر 500 واوري تر مطلب هم شته ملتي هم غواړم
در پردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استاذي ادایش خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بولي خو ای طالبانو یې وړتیاوې کمزوري کړې دي ټام ویس چې پرونی د سټیمسون مطالعاتي مرکز کې وینا کوله د دایش په وړاندې د طالبانو مبارزه جدي وبلله او زیاته کړه تیرو دوو کلونو کې طالبانو د دایش اته قومندانان وژلي او تر خوا یې په افغانانو د دې ډلې بریدونه هم کم شوي دي خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي د طالبانو لپاره د والې ټولنې وړاندې شوی شرایط مهم بللی دی او د طالبان لخوا یې عملي کېدل مهم بولي روسیا د امید سهرمال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغانستان اوسمهال د اقتصادي بحران او بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو په دې هیواد کې د متحده ایالاتو تر ټولو لوی اندېښنه د داعش خراسان څانګې شتون او فعالیت دی خو سټیمسون مطالعاتي مرکز کې د خبرو پر مهال ټام ویسټ دا هم وویل چې طالبانو تیرو دوو کلونو کې د داعش خراسان ډلې اته قومندانان وژلي او توانېدلي چې د دوی وړتیا کمزوري کړي
نه غواړم په دې اړه ډېر تم شم خو د کوړاندې مې چې وویل موږ د دې ډلې په اړه ډېر اندېښمن یو ځکه دا ډله په ښکاره ډول د بهرنیو بریدونو اراده لري مګر د دوی پر ضد طالبان هم بریالي وو او د دوی وړتیا یې د پام وړ کمزوري کړې ده
ټام ویسټ وویل د داعش ډلې خراسان څانګې د ځپلو ګټ افغانانو ته هم رسېدلې او د تیر کال په پرتله یې بریدونه راکم شوي دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو دا خبره کړې ده چې دوی توانېدلي په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه وځپي خو له دې ټولو سره سره وروستیو دوو کلونو کې داعش ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي وژلي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي په خپلو خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکو ته هم اشاره کړې او ویل نن شي تایید ولا چی افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې ټي ټي پی سره مرسته کوي خدا روخانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال یو بل سره ملګري دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو خپل اعلامیو کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په ضد وکاروي خو دا یادونه ده چې دوی دوه ځلې د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی سټیمسون مطالعاتي مرکز کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه هم له ټام ویسټ وپوښتل شول خو هغه په ځواب کې وویل تر هغه چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت جوړېدو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په برخه کې خپلې ژمنې نوې عملي کړي نړیواله ټولنه به یې ونه مني خو د طالبانو حکومت بیا دا د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اجازه نه ورکوي چې نړیوال پکې لاس وهنه وکړي وقتی طالبانو لبیا ځلی رسیدو وسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ په دوحه کې څو ځلې له طالب چارواکو سره ځانګړي غونډې هم کړې خو د وضعیت د بدلون په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د وړاندې شوي شرایطو د عمل کېدو په برخه کې کوم روښانه بدلون نه دی لیدل شوی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
پاتری وونه کې د تورخم دروازې لاترل کې دوه سره افغان سوداګرو ته باندې ډیر شمیلونه ډالر زیان وخت دی د افغانستان د تازه میوې او سبزیانو د سوداګرۍ ټولنه وايي د غزیان حق سوداګرو ته وخت دی چې سبزی او میوې د پاکستان او هندستان بازارونو ته صادرولي بل خو د ننګرهار ولایت سیمې چرواکي وايي لا هم د تورخم دروازه تړلې ده او د خلاصون لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي خطر پر دې نه جو زیاتور
د اتور څخه پتیری دو سره لا هم د تورخم دروازه تړلې ده په افغانستان کې د تازه میوه او سبزی او د سوداګری ټولنوي په یاده موده کې زیات شمیر افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وخت دي د دې ټولنې د عمل پلاوی مشر حاجی امید حیدری د چهار شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل په دوړو خو کې د ولاړو لاریو ډیره برخه تازه میوه او سبزی دي چې ټول خراب شوې دي خغلی حیدری وای د تورخم دروازې د خلاصون لپاره باید جدي هڅې وشي
مونګه په هر بار د پاکستان غوښتل یو چې دغه سیاسي چلن بعد اقتصادي چلن سره یو ځای نشي چې دا بیل شي او دغه تجارت ځانمن نشي زمونږه تجارت پاکستان تجارت په دې دوارو کو ځانمن دي تقریبا تاسو درته وایم چې تقریبا تر هغه وخت چې ګلار بند شو تقریبا تر دې شمولینه پورې ډالر زمونږ ځان تجارت ځانمن شوی دي ځکه چې دغه محترم چې بار شوی پاکستان بازار او انډیا بازار ته بار شوی
تورخم دروازه تیرونی د چهار شنبه پورس هغه محل د پاکستان حکومت لولوري وټړل شو چې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د طالبانو لخوا دی وی پوخانی امنیتی پوسټی د بیا رغولو پر سر نخته وشوه
درمیان تجارت ما دغه زمونږ حال تاسو په خپل سترګو ګورئ نو
دغه ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خبره شوې او افغان سوداګر د خپل مالونو د منځتلو خبره کوي. نو موړې وی پنځه موټر رومیانی په تیر واتو ورځو کې خصه شوی او پاتې نور هم د خرابېدو په حال کې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره دوړ خو ته نږدې 15000 باروډونکو موټر ولاړ دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو عامر قریشی بدلون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د لارې د خلاصون لپاره دوړ خو خپل اندېښنې له بل سره شریکي کړې دي.
تروسه پر همغه لمړی مذاکرات وصل په تورخم کې مونږه د کمیسار په مشرۍ باندې وغلور د پاکستاني شمیر چارواکي وو نظرونه تبادله سول ستونزې غوښتنې یو د بل واورېدل سوې. بیا هغې نه وروسته بیا داسې ناسته نه ده سوې. سفارتي ناستې کېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلته له یو شمېر چارواکو سره ویني.
د قریشي بدلون په خبره هڅه کېږي چې دغه لار ژر تر ژره پرانستل شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخت د تورخم دروازه د مسافر او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له وسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت او پاکستانی پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د یو شت ورځو لپاره تړل شوې وه.
و موریدل چې په تیری وونه کې د تورخم دروازې لاتړل کې دوسر افغان سوداګرو ته باندې 13 میلیونه ډالر زیان اوخته دي. بل په لو بیا په پاکستان او ترکیه کې د پولیس حللوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل مونږی کړه زادر ډوتول شه د روان سپتمبر میاشتې لنه همې نیټې د سند یالات په مرکز کراچي کې پولیس شاوخوا 350 افغان کډوال نیولې دي. هغه کډوالي په دوی کې ډېر هغه افغانان شامل دي چې له 1990 کلونو راهیسې په کراچۍ کې اوسېږي او دغلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لري. تفصیل د اکرام په دې راپور کې.
په پاکستان او ترکیه کې د هغه هیوادونو د پولیسو لوري د افغان کډوالو نیول او بیرته افغانستان ته استول خای هغه افغانانو ته چې لالوړاندې په یادو هیوادونو کې لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي نوې سرخوږیوي. په پاکستان کې وروسته له هغې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د دغه هیواد سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له یوه خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل منځه کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو ډېرې هغه افغانان نیولې چې د دې هیواد لوري ورته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم ورکول شوی. د اغلی کاکړ په خبره د روان سپتمبر لنهمې د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولې او په دې کې داسې افغانان هم شته چې له 1990 کلونو راهیسې دغلته اوسېږي. نوموړي د دې ترڅنګ پر خپل ټویټر یا اوسنی ایکس شبکې لیکلي د افغان کډوالو ډلیز نیول د دوی د نژادي پیژندګلوي پر بنسټ دي. هغې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. اغلی کاکړ پر خپل ایکس شبکه د محمد هاشم په نوم د یو افغان کډوال ویډیو هم خپره کړی چې په کیات افغان کډوال ادا کړی چې د په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او د ناقانونه کډوال په توری نیولې دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي ورلمخه لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ ول، خو د پولیسو لوري د نیولو د لړۍ تیزولو ورته نوې اندېښنې پیدا کړې. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال سید ولی ازادي رادیو ته وویل
دا د هغه افغانان چې طالبانو له ویرې څخه پاکستان ته راغلي یا تښتېدلي دي او دوی ورلمخه له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا بل لوی غټه ستونزه ده چې دا به ډیره سخته ټولو افغان کډوالو ته تمامه شي.
په پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوی چې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د وی پوستي په سر تر رامنځته شوی وسلوالې نښتي وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شو او لا هم نه ده پرانستل شوی. په همدې حال کې د ترکی انادولو خبری اژانس خبر ورکړی چې د دغه هواد پولیسو د ترکی په چنار کلا سیمه کې 13 افغانان او په ادرینه ولایت کې د افغانانو په ګډون یو 22 نور ناقانونه کډوال هم نیولې، خو خو د نیول شویو افغانانو شمیر پکې دقیق شوی نه دی. د نیول شویو کډوالو د برخلیک په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی، خو ترکیه په وروستۍ اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې. په ترکیه کې یو افغان کډوال وحید ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې له خپلو کارځایونو بهر نشي وتلی.
په
ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی، ټول نیسي او افغانستان ته ریپورت کوي. هغه نیول شوي کډوال چې خپله ډیپورټي نه لاسلیک کوي دوی نیسي او ته یا نه میاشتې په سربندو کمپونو کې ساتي او له هغې وروسته بیا ډیپورټ کوي.
حڅه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو وایان دي زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي و چې د روان میلادي کال راهیسې د ترکیه پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو خارونو کې له 4000 ډیر افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته استولي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
په ختیځ کې کونړ ته باور شو ده. کونړ د سړکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د څکلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کونړ سړکانو ولسوالۍ د مرکز ناوی او نورو کلي اوسېدونکي وایي د څکلو پاکو اوبو په خاطرې چې په خاکو مې څاګانې وستلې وي ډېرې وچې شوې او دوی مشکلاتو سره مخ کړې دي. د سړکانو قومي مشر حاجي جمعه خان د څکلو پاکو اوبو د نشتون له امله د ورپی خستون زو پاړه ازادي رادیو ته وویل
د وبو ډیره سخته څنګه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکي او دلته د سرکه کم د وبو کمزور ته دا ناوي ته و بډیر زیات ښکته روان دي. سکالې ډیر زیات وشکالي ده چې نشته ده او د ساحل ټوله وشکالي کې دغه د کونل ډیر د وشکالي سره مخامخ ده.
د ځای وسیدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویلو او لخته وبو چې شوی او دوی اړ دي چې له ډیرو ستړیاو غالل ورسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څخلو براوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څخلو پاکو بو غم وخوري او ولسونه له وسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څخلو بو د نشتون خبره شریکه کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
منګه زیات کوشش په دې کې دی چې خلکو ته پاکې او صحیح اوبه ورسو. په دې مرکز کې په اطرافو او لسوالو کې منګه خپل ترتیبونه نیولې دي او پلانونه هم بستکلي دي. انشاءالله د وزارت سره او د موسساتو سره
سرکانو لسوالی د کونړ سینخوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخوا به په دغه غرونو زیاتې واوري ورېدلې او تر ډېرو وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خوړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو، خو له تیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالیو له امله د واورو اورښت کم شوی، خوړونه چینی او څاګانې وچې شوي، د سین اوبه د پخوانی ویلو او سربندونو ټیټی شوی چې په وجه ځای اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
azadiradio.com
اوس په لیبیا ته ورشو. په لیبیا کې د سیلون لامل دا ویرشته چې تلفات تر 5000 واوړي. تفصیل له احمد چی برنورو.
د لیبیا په هغه شهر کې چې سیلابونو د اوبو بندونه مات کړي دي نن تر 2000 ډیر جسدونه موندل شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا اندېښنه شته چې د دې سیلونو تلفات تر 500 واوړي. د درنش په ساحلي شهر کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا سیلونو ودانیو ته هم سخت زیان اړولې دي او لښ تر لښه 1500 کسان د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په باور دومره زیان اوښتی دی چې زیانمنو ته تقریبا د بشري مرستو رسول ناممکن کړی دی. په مدیترانه کې طوفان د لیبیا اکثرو ختیځو ښارونو ته زیان اړولی دی، خو تر ټولو ډیر د درنه ښار ځپل شوی دی. کله چې د یکشنبې په شپه د سیمې خلکو په ساحل کې طوفان ته پام شو دوی وویل چې د بندونو د ماتېدو لوی شخونه یې واورېدل. د لیبیا د ختیځې برخې د روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل وویل چې تر نن سهار یې تر 2000 ډیر جسدونه راغونډ کړي دي چې تر نیمایي زیاتې په ډلیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. عبدالجلیل زیاته کړه چې د ژغورونکو ډلې شپه ورځ کار کوي چې نور مړي چې تر رڼنګو شویو ځایونو لاندې پاتې دي پیدا کړي او یو شمېر مړي یې له سیند را ایستلي دي. لیبیا د سیالو ډلو ترمنځ ویشل شوې ده. یو حکومت د دې هیواد په ختیځ کې او بلې په لویدیځ کې فعال دی چې له دې امله په تیرو څو کلونو کې زیربناو ته پاملرنه نه ده شوې. د سیلونو له کبله درنته اکثر غځېدلې لارې هم زیانمنې شوې دي. دغه ښار ته له وو غځېدلو لارو څخه اوس یوازې دوې لارې پاتې دي. د ښار په منځ کې هغه پل چې ختیځ او لویدیځه خوا سره وصلوي هغه هم ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا دغو زیانونو د دوی بشري مرستې او د نړیوالو ژغورونکو ډلو هڅې اغیزمنې کړې دي. اسوسییټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې په سیمه کې د بیړنیو چارو ادارې پوځیان، حکومتي مامورین، عوام خلک په ړنګو شویو سیمو کې پوکیندونو بوختي چې جسدونه ترلاسه کړي. حکومت له هلیکوپټرو او کښتیو نه هم استفاده کوي چې له سیند جسدونه بهر کړي. د لیبیا ګاونډیو مصر، الجزایر، تونس همدارس ترکیه او متحد عربی امارات او لیبیا ته د ژغورونکو ډلې او بشري مرستې استولې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل چې لیبیا ته به بیړنۍ مرسته د مرستندوی سازمانونو، لیبیایي چارواکو او ملګرو ملتو په همغږي واستوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د طالبان تر کنټرول لاندې د خاروالۍ ریاست چارواکي وایي د ښار د ښکلا جوړتیا او سمسورتیا لپاره نوي پلانونه عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی کابل کندهار پر لوی لار بلخ دروازې ته څیرمه نماز څلور لارۍ دلته د لوی لارې د موټرو تر څنګ د ښار واړو موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته یو شمېر رنگمالانو مولونه وهلي او د څلور لارې پر رنگولو بوختي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي د دغه ښار د ښکلا د جوړتیا او سمسورتیا لپاره یې نوي پلانونه په عمل کې دودي. دوی وایي د ښار د بیلابیلو برخو رغولو، رنگولو او پاکولو تر څنګ د دې ښار جادې او چوکونه هم په چټکتیا سره په ښایسته ډول رنگول کیږي چې په دې سره به یو خوا د ښار ښکلا څو چنده زیاتوي، بل خوا د چوکونو او ورته ځایونو د تخریب مخه هم نیول کیږي. د ښاروالۍ ریاست د مطبوعاتو مسؤول عبدالولي جلالزی وایي د څلور لارو د لا شایست ښکلا او د ښاري ښکلا لپاره د کال په پیل کې د ښار د نورو برخو تر څنګ په څلور لارو ګلان هم کرل شوي وو، خو اوس مو د څلور لارو د رنګولو او جوړولو کار نه پیل کړی دی.
ول دین محدف یوازې دا چې دغه د چوکو دغه تخریب هم نشي او ښاري ښکلا هم ورسره رامنځته شي. او دارنګه موږ د ښاروالۍ له طرفه یو دوه چوکونه نور هم په نظر کې نیول شوي. نیولې د چغه یو د کرباغ لاړې سره ده او یو دغه د کندهار زړه ډسې د دغه چوک سبا افتتاح کوو. یوازې مو هدف دا دسې دغه تخریب مخیم ونیول شي او ښاري ښکلا هم ورسره رامنځته شي.
که یوې خواته د غزنی ښاروالۍ د څلور لارو د رنګولو او تازه کولو په مخه کار پیل کړی دی، نو بلې خواته د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي ښاروالۍ دې د څلور لارو تر څنګ ښاري ښکلا، د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو پاکوالي، ښکلا او ساتنې ته هم کار وکړي او خلک هم مسؤلیت لري چې پاکوالی او ښاري ښکلا مراعت کړي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ښاروالۍ چې د چوکونو رنګامیزي په نظر کې نیول د دې ترڅنګ باید کوشش دا هم وکړي چې هغه پارکونه چې اوس له تخریبه یا هم له وچدا سره مخ دي کوشش دی وکړي چې هغه ته هم پاملرنه زیاته واړوي. دا کوم پیاده روانو چې دی باید په دې کې هم هغه خپله هڅې وکړي تر څو دغه هم له تخریب څخه وژغورل شي. د خلکو هم مسؤلیت ده تر څو د چوکونو، د پارکونو په ټوله کې هغه د ښار نشانې، هغه نزاکتونه باید په نظر کې ونیسي.
غزنی په دا وروستیو کې تر سختې جګړې را تیر سوی ښار دی چې په 1990 کال کې یې د سختې جګړې له امله تقریبا څه برخې نړېدلې، سوځېدلې او خرابې سوې وې.
و موریدل چې په غزنی کې د ښار د ښکلا او سمسورتیا لپاره ځینې نوي پلانونه عملي کیږي. بلخوا بیا په کندهار کې د لومړي ځل لپاره له رومیانو څخه درب جوړولې یوه فابریکه جوړه شوې ده. دا چې په دې فابریکه کې د ورځې څومره رومیان پروسس کیږي په دې اړه درته راپور لرو. له دې راپور وروسته ساسي پیغامونه درته لرو او بیا په دویمه نیمه کې درته د سپور له ډګره پروګرام لرو. اورېدل سره مه هېروئ.
کندهار کې د ایبک په نوم د رومیانو څخه د روب جوړولو فابریکه دلته د کندهار، هلمند او فراه ولایتونو راوړل سوي رومیان پروسس کیږي، روب ترې جوړیږي او تر بستبندي وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
زمانو صابر احمد دی. دلته موږ ته اوبو رومیان راچو، د ماشین په واسطه د اوبو رومیان راځي. اته به فوارې چلانه دي، فوارې اوبو په واسطه د اوبو رومیان اوځي. بیا دلته به ماشین ځل د ماشینان ده. ماشینان به د جمعکو بلران ته چوو. چې بلران ته مو واچول، چې وخت ما نشو بیا د پکو وبسي. سپیراته به ته بلران چوو.
زمانو نیم فلاري. دا روبالته اول پټانکان کې پخېږي، بیا ورسته د بیان ته ویږي، د 25 لیکو د پاره په داتې نل کې راچېږي، او ورسته بیا راز پر دغه لارو لار باندې داسې ځي، بیا ورسته پسکېږي، نو بیا موږ ته وډو.
دا فابریکا څو میاشتې وړاندې د څه کم 6 میلیونه ډالر په لګښت په لومړي ځل کندهار کې جوړه شوې، چې هر ورځ د 350 ټنه رومیانو د پروسس ظرفیت لري، خو د مسؤلینو په وینا د اوس لپاره 100 ټنه رومیان پروسس کوي. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد صافی وایي دوی د روب جوړولو سره سره لوبیا او نخود هم بستهبندي کوي او خپل تولیدات دا مهال په کور دننه ولایتونو ته استوي، خو پلان لري چې په راتلونکي کې بهر ته هم صادر کړي.
دا درې بخش دي، چې یو بخش د رومیانو د روب بخش دی، یو بخش د رومیانو د روب پیکینګ یا بستهبندي ده، او دریم بخش دی هغه د لوبیا او نخود او کنسروا د جې پیکینګ یا د جې پروسس دی، دا هم موږ جوړو. په جې کې تقریبا موږ د 6 میلیونه څخه څه کم 6 میلیونه ډالر څخه څه کم سرمایه ګذاري کړې ده. رومیان تقریبا موږ په اول سر کې چې رومیان خاص شروع کړي، د روب کار مو شروع کړي د فراه، هلمند او کندهار.
په دغه فابریکه کې دا مهال 50 تنه په مستقیم ډول کار کوي، خو لسګونه نورو کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره ده. د رومیانو د زیاتو حاصلاتو سړو خونو او بهر ته د نه صادرېدو له کبله هر کال د سویلي افزې د کروندګرو زرګونه ټنه رومیان په کمه بیه پلورل کیږي، او حتی زیاته برخه یې خرابیږي هم، چې د کروندګرو په وینا دغه ډول فابریکې د دوی د حاصلاتو په پلور کې زیاته مرسته کولای شي. د جړې ولسوالۍ کروندګر سي چا هر ورځ د خپلو حاصلاتو ریسه او من رومیان دغه فابریکې تراوړي، چې د بخبره مخکې به هر کال د حاصلاتو زیاته برخه خرابېدل.
نمې سې شادې جړې وسوالې درکاري سمې روبې راوړي. موږ د رومي د نرکاري د جړې وسوالې سره وړو، درې خورواره درې خورواره زر اوړم، دغه ته کارخانه ته مجل ته خرڅو په برکه قیمت درخلي، د مخ بیا ځای سو توانی بسو پنیم قیمت پر سره. اوس موږ ډېر خوشاله د کارخانه مو سره اسانتیا ده، چې بس پر پسم قیمت سره غواړي. موږ خوشاله ډېر چې په کارخانه جوړ سیمه ته دغه سنتیج عمر به دغه کټ کاربنده مده بس ډیر خوشاله. دا تاریخ ته ځه خلاص اوس دا ورمه تر باور بس ډیر خوشاله.
د طالبانو د حکومت لخوا پر کوکنارو تر بندیز ورسته یو شمیر کاربندګرو بدلې کشتونه ته مخه کړي، او دوی غواړي چې حاصلات ته سړی خونی جوړي او مناسب بازار پیدا شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل اسلام زموږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام دې ته کې هو ده.
زده رادیو محترم کارکونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام دا ده چې متقاعدین تبادی د 400 کال نه را پدې خو متقاعدینو معاش نه اخیستل، بچو مشي وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاثر په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواخي خطر تر راولاړ شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پردیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده